په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان مجید بابر سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې بعد خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې شو بلدیاتي ټاکنو، د پښتون ژغورنې غورزنګ په کراچۍ کې د پرلت او په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو احتجاج ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مجید بابر نه.
مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا لزینو سیمو د بلدیاتی انتخاباتو د بیا ټاکنو نارسمی او غیر حتمی نتیجې تر روان دي. د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان خاص استادی طاهر اشرفي ویلي چې د میاچونو سیالکوټ غونډې د پیښو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې حکومت د ضلع او تحصیل په کچا د پیغام پاکستان په نامه امن کمیټه جوړوي. سپینه ماڼۍ وایي د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې. مشال د خبرونو تفصیل. د فروری په 14مه د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې ځنډول شوې بلدیاتي ټاکنې بیا ترسره شوې. مشال ریډیو ته ترلاسه شو د ځینو سیمو د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخه په دغو ټاکنو کې د ډیر اسماعیل خان د خاروال په څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمر امین ګنډاپور بریا ترلاسه کړې. د راز د لکی مروت تحصیل د چیرمین په څوکۍ آزاد امیدوار شفقت الله خان، د تحصیل نورنګ د چیرمین په څوکۍ د جماعت اسلامي امیدوار حاجی عزیز الله خان، د بنو ضلع د تحصیل بکخیلو د چیرمین په څوکۍ د جمعیت علما اسلام فید علی ملک مامور وزیر، د بنو د ډومیل تحصیل د چیرمین په څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف اسرار خان کامیاب شوی. داراس په کرک ضلع کې د درې واړو تحصیلونو د چیرمین څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلی. د کرک تحصیل کې عظمت خټک، تختی نصرتی تحصیل کې سجاد احمد او تحصیل بانډا داود شاه کې عنایت الله خټک کامیاب شوی. د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخه د خیبر ضلع د لنډی کوتل او جمرو تحصیل د چیرمین په څوکۍ د تحریک اصلاح پاکستان شاه خالد شینوار او سید نواب افریدی، او د باڑی تحصیل په څوکۍ د جمعیت علما اسلام فید علی مفتی محمد کفیل کامیاب شوی. د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی پړاو د تیر کال د دسمبر په 19 ترسره شوی و، خو په دې 12 ضلعو کې د ګډوډۍ او د ځینو کسانو تر مړینې وروسته بلدیاتي انتخابات ځنډول شوی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې له حکومت غوښتنه کړې چې د غورزنګ مخکښ خالي وزیر په ګډون دی د نورو بندي غړو پر ضد مقدمه ختم کړي او هغوی دی خوشی کړي. پښتین د فروری په 14مه د سند اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر تر خوشی کېدو به یې پرلت دوام وکړي. علي وزیر د تیرو 14 میاشتو راهیسې بندي دی. د ده په خبره په عدالت کې ورته د تاریخ د پاسه بل تاریخ ورکوي او پښتین وویل چې موږ له سند حکومت غوښتنه کوو چې د خپل عیني طاقت کارولو سره دا اف آی آر واپس واخلي. د سند حکومت لا په دې اړه سندي ویلي. د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان خاص استادی طاهر اشرفي ویلي چې د میاچونو سیالکوټ غونډې د پیښو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې حکومت د ضلع او تحصیل په کچه د پیغام پاکستان په نامه امن کمیټه جوړوي. د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې اشرفي وویل چې هیڅ یو ډله دا اختیار نه لري چې قانون په لاس کې واخلي او د مذهب د سپکاوي په تور مشکوک کسان ووجني. هغه زیاته کړه د مذهبي همغږۍ پیغام د ټولو مذهبونو مشرانو لاسلیک کړی دی. دیوائی پا دی کمیٹو کی با دا ہر مذہب دا استاد ترسنگ مدنی فعالان وی او دا انتظامی غریب پکی ہم موجود وی. دا با دیر جامع کمیٹائی وی او پا مستقبل کی با دا کمیٹائی دا کلیو او یونین کمسلون پا کچھ ہم جوڑا ہو. په داسې حال کې دا چې د پاکستان پولیسو د فروری په 14مه ویلي چې د پنجاب په خانیوال دله کې بل وګورو یو تن د مذهب د سپکاوي په تور د سنګسار کولو وروسته وژلی دی. د دې نه مخکې په سیالکوټ کې هم یو سریلنکن بل وګورو وژلی و. د پاکستان چارواکي وایي چې د ایران د کورونو چارو وزیر ډاکټر احمد واحدی د یو 9 کسیز پلاوي سره اسلام آباد ته په یو ورځني سفر رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپله ویبپاڼه د کورونو چارو وزارت د بیان په حواله لیکلي چې احمد واحدی به د سفر پر مهال له وزیر اعظم عمران خان، د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کوي. بیان زیاتوي چې د دې ملاقات پر مهال به د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې، د قیدیانو د تبادلې او په نورو موضوعاتو خبرې کیږي. سپینه مانه وایي چې د امریکا د اوکراین او امریکا ولسمشران له اوکراین پولیس سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ په اړه د عمل کې پر ډیپلوماسۍ او د ماسکو له خوا د جارحیت د مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. سپینه مانه ویلي چې دواړو ولسمشرانو دا څرګندونې پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. ولسمشر جو بایډن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی او وعده یې وکړه چې که روس د اوکراین خلاف نور جارحیت وښود نو ژر به یې ځواب ورکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکی دفتر ویلي چې نوموړي ولسمشر جو بایډن ته په راتلونکو ورځو کې د کیف د سفر بلنه ورکړې ده. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې مغربي هیوادونه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نه ترنګلتیا ختمولو غوښتنه کوي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچونو په لړ کې به نن د اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کنگز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور پر وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مده مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوي. نو د دې ترڅنګ د زری نور رپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا په دیارلسو ضلعو کې ځنډول شوي بلدیاتي ټاکنې پرون ترسره شوې چې نتیجې یې را روانې دي. پختون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکښ علي وزیر او د نورو نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو لپاره په کراچۍ کې پرلت وهلې. د یاد غورځنګ مشر وایي
د سند حکومت نه درخواست دی چې مهرباني دې وکړي دوی دې د علي وزیر په حق لا چې کوم فایار دی هغه دې واپس واخلي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو احتجاج د حکومت سره د خبرو وروسته لا هم دوام لري چې له وجې ناروغان له مشکلاتو سره مخ دي.
د خلکو مطالبه د ومنل سي او دلته د غریبان مریضان راځي نه د واسه نه ټیشونهسته ګردیې بار لول کي دلته یب سولت نهسته او پیډیان هم بندې دي مریضان له مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پنجاب په میاچنو سیمه کې بلوګرو په مبینه توګه یو تن د مذهب د سپکاوي په تور وجلې دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف شاوخوا 14 کاله وروسته پرون د مسلم لیگ قافل مشرانو سره ملاقات کړی دی چې په اړه یو شنون کې وایي
تر کومه پورې چې د وزیر اعظم خلاف ته اعتماد خبره ده نو ماته هم داسې ښکاري چې دا ټول اتحادان لګیا یو په یو خپلې لارې چې دی د جدا کولو کوشش کوي.
په خبرونه کې د فروری 14مې یعنی ویلنټاینز ډے په اړه د راپور ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو د اخري خبري غړي رپورټونه اوري. زو بنو تا لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا په دیارلسو ضلعو کې ځنډول شوي بلدیاتي ټاکنې پرون ترسره شوې. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی پړاو د تیر کال د دسمبر په 19مه ترسره شوی و، خو په دې 19 ضلعو کې د ګډوډۍ او د ځینو کسانو تر مړینې وروسته بلدیاتي انتخابات ځنډول شوي وو. دا وخت را سره د بنو نه خپل همکار عمر دراز وزیر د ټلیفون په لیکه موجود دی. د نوموړي ډیرا اسماعیل خان لکی مروت بنو او درای دمخیل کې چې کوم دغه انتخابات وشو پرون د هغې د نتایجو چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې د هغې په اړه ته معلومات اخلو. عمر دراز ستړي مشي درته وایو. عمر دراز زما غږ درځي؟ هلو عمر دراز زما غږ اوري تاسو؟ اوریدونکو زمنګ همکار عمر دراز وزیر سره کوشش کوو چې رابطه مو وشي او د هغې نه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت بنو او د رادم خیلو انتخاباتو نتیجو په اړه ته معلومات واخلو. عمر زما आवाज درځي تاسو ته؟ هلو اوریدونکو کوشش کوو چې عمر دراز سره زمنګ رابطه وشي خو غږ یې ناراضي. کوشش کوو چې دوباره و سره رابطه وکړو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې په خیبر پختونخوا د غدیر لزلې چې انتخابات پکې ځنډول شوی وو، په هغه کې پرون انتخابات شوی دي خو نتیجې چې کمی دي هغه را روان دي. د دغه دیر لزلی چې کومې په اغو کې د دسمبر په 19مه انتخابات زکه وزنډولې شو چې په ځنه زیانو کې کاندیدان چې کوم اغه مړشوي یا وجل شوی او په ځنه زیانو کې نور غډوډي چې کوم دا غره مخه ته شوی او په دغه وجه باندې دغه انتخابات چې کوم اغه وزنډولې شو نو و کوشش کوي چې ور شو خپل همکار عمر دراز وزیر ته چې د اغه نه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت بنو او درایدم خیل د انتخابي نتیجو په اړه باندې معلومات واخلو چې په دغه ځایانو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه کم امیدوار چې کم دی هغه کامیابی ترلاسه کړې ده. زو اوریدونکو د عمر دراز سره به کوشش کوو خو زو خیبر ته فرهاد شینوار را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی هغه نه د خیبر مومند او باجوړ په اړه معلومات اخلو. ستړي مشي درته وایي فرهاد تاسو ته فرهاد دارا تبی وای چې د قبایلی ضلعو خیبر مومند او باجوړ کې انتخابات پرون وشو هغلته ابتدایي نتیجې شیدې د هغې تر مخه کم امیدواران چې دی هغې کامیابی ترلاسه کړې؟
احمد الله تر اوسه پورې چې کوم دی د خیبر ضلع د دریو تحصیلونو د تحصیل چیرمین دو باندې کوم کسان منتخب شوي موږ سره یوازې د هغې نتیجه را رسېدلې ده پاره کې تر اوسه پورې خو ورته موږ غیر حتمی او غیر سرکاري ځکه ویلی شو چې دوی خو زبانی موږ ته ویلي دي تحریري طور باندې نه تر اوسه پورې هغه نوټیفیکیشن چې الله ورکړی نه وای خو خلک ګمان داسې وایي چې دا کومه نتیجه دوی ورکړې بس همدغه کسان به چیرمینان منتخب شي. پاره کې د خیبر لنډی کوتل تحصیل نه شاه خالد شینوار چې دا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند امیدوار وو او هغه کامیابی ترلاسه کړې ده او تر اوسه پورې په لومړي نمبر باندې دی. همدارنګ د همدغې ګوند یعنې د تحریک اصلاحات پاکستان جمرود نه چې کوم امیدوار وو د چیرمین څوکۍ لپاره هغې باندې هم مطلب دی چې سیب نواب اتریدی کامیاب شوی دی او دې نه پس چې کوم دی موږ سره د باړۍ یوه نتیجه ده چې هلته کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مفتی محمد کفیل چې کوم دی کامیابی ترلاسه کړې او تر اوسه پورې ټولو نه زیاتې رایې اخیستې دي او پر انتظامي چارواکي چې بس همدغو کسانو د نوټیفیکیشن چې کوم دی دا موږ تیار کړی دی په لای میډیا سره شریک کړی نه وی او ښایي چې دغه کسان دغې علاقې نه تحصیل چیرمینان منتخب شول.
ډېره مننه فرهاد د معلومات راکولو نه. اوریدونکو فرهاد شینوار او د خیبر ضلع په اړه معلومات درکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
زو اوریدونکو بنو ته د ډیر اسماعیل خان لکی مربت بنو او درای ادم خیل د انتخاباتو پرون چې کوم انتخابات شوي دا غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو په اړه معلومات درکو. عمر دراز وزیر را سره د ټلیفون په لیکه راغله دي. عمر سړی مشي درته وایو. عمر در اتوی وا چې دغه څلور کم ضلع دي چې ډیر اسماعیل خان لکی مروت بنو او درای ادم خیل دغلته انتخابات وشو پرون څو ابتدایي نتیجې غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه کم کم کاندیدان مخ کی دي؟
بالکل دغلته مختلف ضلع چې څنګه تاسو یادونه وکړه لا هم د درای ادم خیل ولا لا کلیر شوی نه دي خو بنو کرک لکی مروه د غرنګ ډیر اسماعیل خان د مجنوبی ضلع کې نور کې کم دي. د دې پاړه به خپل اوریدونکو سره معلومات شریکو. اول لومړی د ډیر اسماعیل خان دی په ډیر اسماعیل خان کې چې کوم ډیر اسماعیل خان مین تحصیل و چې هغه انتخابات ځنډول شوي ول 13 ورځ هغه تر سره شول چې دا غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه عمر امین ګنډاپور چې د پاکستان تحریک انصاف کاندید دی هغه تر اوسه پورې چې کوم رای راغلی دی هغه 3,350 رای سره په لومړی نمبر باندې دی. په دویم نمبر باندې محمد کپیل د جمعیت علما اسلام فی کاندید دی چې هغه 8,091 ووټونه ترلاسه کړي دي او هغه په دویم نمبر باندې راغلی دی. خو لا هم دواړه ګوندونه چې دي هغه د خپلې بریا په مختلفو ټولنیزو رسنیو باندې دوی اعلانونه کوي. البته څنګه چې مونږ وویل چې د غیر حتمی نتایج چې کومې مشال ریډیو ته ترلاسه شوي دي هغه بیا پاکستان تحریک انصاف کاندید په لومړی نمبر باندې دی. په ډیر اسماعیل خان تحصیل چیرمین عمر امین ګنډاپور 3,500 رایې وړې دي. دې سره سره بیا لکی مروت و احمد الله لکی مروت کې هم دوه تسهیلونو باندې دغه انتخابات ځنډول شوي وو. ځنه پولینګ سټېشن یعنی په دې کې په ډېرو شوي وو، په دې ځنو کې چې کومې لانجې شوې په هغې کې دوباره بیا انتخابات وشول. لکی مروت چې کوم تحصیل دی، په لکی مروت تحصیل باندې هم آزاد امیدوار چې کوم دی شفقت الله، هغه بریا ترلاسه کړې ده. د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو تر مخه وړاندې چې کوم هغه شمیرې دي هغه یې لا ورکړې نه دي. اوس تازه چې په ځنه پولینګ سټېشنو یعنې اووه یا اته پولینګ سټېشنه چې پاتې شوي وي په هغې کې هغه صرف شمېر راغلی دی اووه سوه څه د پاسه رایې چې هغه بیا په لومړي نمبر باندې آزاد امیدوار تحصیل لکی. دغه رنګې تحصیل لکی مروت ضلع لکی مروت کې دویم تحصیل باندې چې کم پاتې شوي وو انتخابات په ځنه سټېشن نوم دی تحصیل نورنګ دی. تحصیل نورنګ کې بیا د جماعت اسلامي چې کم کاندید دی یعنی جماعت اسلامي چې کم ګوند دی هغه کاندید وو حاجي عزیز الله خان، هغه هم اووه نیم سوه یعنی اووه سوه پنځوس رایې. دا هغه سټېشنونه دي چې کم پاتې وو په ځنه سټېشن په هغه باندې انتخابات وشول. په دې نوي سټېشنو کې هغه دا هغه رایې وړي دي اووه سوه پنځوس، هغه په لومړی نمبر دی او دغه څوکۍ ترلاسه کړې ده د غیر ترکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه. دغه شان بیا بنو ته راشو، په بنو کې هم دوه تحصیلونه پاتې شوي وو، یو تحصیل بکاخیل وو یو تحصیل دومیل وو. تحصیل بکاخیل احمد الله مکمل تحصیل انتخابات وشول، په دې کې په یو پولینګ سټېشن هم انتخابات نه وشو، مکمل ځنډول شوي ول. په هغې کې په نولسم دسمبر چې کومې لانجې شوې په هغې کې ډېر تحصیل ته نه ځو، خو بیا په هغې کې کیس راغی. الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کاندید وو دا الیکشن یا انتخاباتي سامان غلا کولو په تور یې مامون رشید چې دا ترانسپورت وزیر شاه محمد زوی وو هغه بیا نااهل وګرځولو. دغلته بیا په بکاخیل تحصیل باندې دویم چې کوم کاندید مامور خان دا جمعیت علماء اسلام سے کاندید دے اته زرا نه سوا سلور اتیا وټونو سره دغه په لومړی نمبر باندې راغلی دی یعنی جمعیت علماء اسلام دغه سوي کې ګټلې ده. دویم دغلته بیا د عوامي نسلګون کاندید دی چې په هغه کې نږدې د شپږ زرا سلور سوا اتل سره وړې دي په دویم نمبر باندې راغلی دی.
صحیح
دا تحصیل بکاخیل وو چې په دې باندې مکمل انتخابات وشول. دویم تحصیل چې کوم دی د ضلع بنو هغه ډومیل وو، په ډومیل کې هم په ډېرو پولینګ سټېشنو شوي وو، اووه پولینګ سټېشنونه یوازې پاتې شوي وو. په هغې باندې تېره ورځ انتخابات وشول یا ټول ټاکنې وشوې چې په هغې کې ډومیل تحصیل اسرار خان د پاکستان تحریک انصاف کاندید دی هغه نه زره اته سوه سلور نوی یعنی ټوټل دغه رایې وړې دي هغه په لومړی نمبر باندې دی. دویم دغلته مشرف خان د جمعیت علما اسلام سه کاندید دی. تحصیل کرک چې کوم دی یعنی د کرک ضلع د دغلته درې تحصیلونه احمد الله پاتې شوي ول. په کرک ضلع کې درې تحصیلونه لومړی تحصیل دی تحصیل کرک، په دې باندې په درې وړه تحصیلونو باندې پاکستان تحریک انصاف بریا ترلاسه کړې ده. تحصیل کرک کې عظمت علي خټک شل زره سلور سره اووه نوي رایې سره په لومړی نمبر دی. دغلته عبدالرحمن د عوامي نېشنل ګوند کاندید دی شپږ زره پنځلس پنځه سوه شپږ اوټونو سره په دویم نمبر باندې دی. تحصیل تخت نصرتی دا هم پاکستان تحریک انصاف کاندید سجاد احمد دغه څوکۍ ګټلې ده د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو تر مخه نولس زره درې سوه اته اویا اوټونو سره په لومړی نمبر دی. محمد کامران آزاد امیدوار دی نولس زره یو سل شپږ څلوېښت یعنی په ډېر کم لیډ باندې هغه پاتې شوی دی آزاد امیدوار.
عمر چې کم کم امیدوارانو ګټلې ده که د هغې نومونه صرف واخلی او د دې نه ځکه چې
بالکل آخري امیدوار پاتې دی بانډ د اوچا د تحصیل بانډ د اوچا د ضلع کرک دریم تحصیل دی هغه هم د پاکستان تحریک انصاف کاندید عنایت الله خټک سوار لزر درې سوه دوه شوټونو سره دا په لومړی نمبر باندې دی.
ډیره مننه عمر د تفصیلات راکولونه. اوریدونکو عمر دراز وزیر را سره د بنو نه معلومات درکول چې په ډیره اسماعیل خان لکی مروت بنو کرک چې کوم دی هغه ته چې کم کم امیدوارانو بریا ترلاسه کړې وه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوریدونکو د انتخاباتو نتیجو په اړه خبرونه تاسو اوریزو. پیښور ته شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. د پیښور چارسدې او د بونیر انتخابي نتایجو په اړه تینا معلومات اخلو. شبیر جان سړی مشه درته وایو. شبیر د پیښور چارسدې او د بونیر د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو په اړه کزمنګ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کم کم کاندیدان په مخې ته روان دي.
ډېر مننه احمد الله. هغه په سیمه چې تاسو وی زموږ اوریدونکو دوم په دې خبرې چې دا غیر سرکاري او غیر خدمي د جیری یعنی چې کله سرکاري او خدمي د جیرا شي نو چې دې شي سنه سبدن په دې کې وی یا نه وی او دې تر مخه په پیښور کې په وو پولیس سټیشنونو باندې دغه دوباره پولیس شو چې باید شپږ پولیس سټیشن د پیښور میر تحصیل لپاره وي. ساده شپږ وړاندې باندې چې کوم د جمعیت علماء استان فزاما ډلې زبیر علی دي حال ګټلې ده. یو چې کوم پښتخره ویلج کونسل دی هغه باندې هم بیا انتخابات شو او هم چې کوم دی هغه باندې هم د جمعیت علماء استان فیض علی کف ګټلې ده. د بونیر خبره تاسو ته په بونیر کې یو پولیس سټیشن او په هغه کې هم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړی دی هغه چې کوم دی زیات پټو ناغشتري په مقابله د عوامي نشمون کې تدین علاوه تاسو چې صدې خبرو کا په چر صدې کې تنګي تحصیل کې ویلج کونسل سور کمرو صرف یو پولیس سټیشن هو کې آزاد امیدوار اسن ګجر غټل را
جی صحیح شبیر کده چر صدې راته وي او دغه شان د باجول انتخاباتو نتایج هم راغلي دي کده اغه معلومات هم زمونږ اوریدونکو ته ورکي.
بالکل باجول کې جو یو تحصیل خارو هغه باندې د جمعیت علماء اسلام فیض علی پلوامادل سید بچا مخکرم بریات الله سو اوسم برخه پاتې شوې دي. زم الیکشن نک دلچسپ دی د تحصیل ناوګه چې پای کې وړاندې چې کوم پاکستان تحریک انصاف غړو ډاکټر خلیل الرحمن هغه وړاندې پاتې خو پرون چې کوم ریپولینګ شوې دي نو پای کې هغه بریات الله سکړه دا اوورال ټول تحصیل غټل دي او چې کوم داو مده مقابل آزاد امیدوار نجیبولا هغه پکې په دیم نمبر راغلی دي.
سما ډیر مننه شبیر احمد جان د معلومات راکول نه اوریدونکو. شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په لیکه د خبرې تاسو واوریدلې چې د پیښور چارسدی او د باجوړ د انتخاباتو د نتایجو په اړه باندې
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د انتخاباتو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو نه خبر شولې. زو کراچۍ ته پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په کراچۍ کې پرلت پیل کړې. دوی وایي چې دا ناسته د خپل یو مخکخ علي وزیر او د نورو نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو لپاره پیل کړې ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي چې تر څو د غورزنګ یو مخکخ علي وزیر نوي خوشي شوی پرلت به دوام لري. علي وزیر د 2000 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې نیول شوی وو. په نوموړي دا تورو چې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه خو علي وزیر بیا دغه تورونه ردوي. دا وخت سره د کراچۍ نه نیاز علي د ټلیفون په لیکه موجود دی. نوموړي سره خبرې کوو د دغه پرلت په اړه باندې چې پرون کوم پرلت شروع کړي دا وخت اغل ته څه صورت حال دی. ستړي مشي درته وایو نیاز.
ډیر مننه احمد الله صاحب.
نیاز دغه پرلت په اړه راته وایي پرون شروع شوی او نن هم دا جاری دی. کم کم مشران دغه ته موجود دي؟ څوک څوک وته راغلي دي؟
ډیر مننه احمد الله صاحب. کومنګ اوریدونکو ته وایو چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د سوراب بورډ سیمه څخه کم احتجاجي لارون شروع کړی او بیګا د شپې ناوخته 10 بجې دا د سنې اسمبلۍ مخې ته راورسېدو. د دې مخکې چې پولیسو په 2-3 زیانو کې د دې د ودرولو هڅې وکړې خو هغوی بیا هم دا پرلت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو یا چې کوم پلویانو هغه جاری وساتو. د پرون راسی دلته دا پرلت جاری دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په خپل په دې درنه کې ناستې د دې سره سره چې د کراچۍ د پی ټی ایم کم غړي دي بیا کم خلک ته هغه هم ناستې د دې سره سره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې کوم سیمې دي د وزیرستان د هغې نه هم په ګڼ شمېر کې خلک راغلي دي چې د سنې اسمبلۍ مخې ته دغه پرلت وهلې دي او تر اوسه جاری دی. او د پی ټی ایم د مشرانو په وینا چې دا پرلت په تر هغه جاری وي تر څو چې سن حکومت د علي وزیر او نورو پګړو په ضد هغه مقدمه چې درج کړل دي هغه بیرته نوي اغوستي او بیا علي وزیر چې لا په زندان کې د سوال لشتو میاشتو راهسي هغه خوشی کړی شوی نوي. احمد الله صاحب
نیاز داراته وي چې په علي وزیر باندې دغه مقدمه کمی کمی دي ځکه چې سپریم کورټ خو په یو مقدمه کې هغه ته په ضمانت د خوشی کولو هم ویلي دي. نو اوس دا وخت کمی مقدمه په غیر روان دي. اولی نو وړې نه دي خوشی شوی
علي وزیر باندې په سن کې دوه مقدمې دي چې یو مقدمه په 6 دسمبر کال 2000 په سوراب کوټ کې شوی و چې په دغه مقدمه کې د علي وزیر او نورو په ضد د ریاست خلاف د ویناګانو خلک د ریاست خلاف راپارولو مادي لګولې شوی وي. او بیا چې سن های کورټ ضمانت ورنه کونو داغه رستو د پاکستان سپریم کورټ دری کسیزه ججانو بنچ 13 کال په 13 نومبر داغه ضمانت ورکړو. خو علي وزیر اوس په یو بله مقدمه کې هم لا نیولې دی او دا مقدمه په 2013 کې د کراچۍ په شالتی ټاون سیمه کې د پولیسو درج کړې او په هغه باندې هم دغه دریاست خلاف چې کومې مادي دي په دغه مقدمه کې هم دغه نیولې شوې دي. کومنګ اوریدونکو ته وویل دغه مقدمه اوریدنه د کراچۍ په زندان کې روانه ده او په 13 دسمبر باندې د ترهګرۍ ضد عدالت خپل پریکړه محفوظ کړي وه، خو تر اوسه اورولې نه ده. نن دا اورولو لپاره 2 بجې وخت ورکړی، خو بیا یوې ورځې لپاره دا محفوظ کړی چې کومه پریکړه ده دا هم وځنډولی شوه. او د هغه وکیل قادر خان وایي چې عدالت ورته ویلي چې سبا یوې ورځې لپاره ځنډولې ده او سبا به دغه پریکړه چې کوم دی واوروي.
نیاز که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې دغه پرلت چې کوم پیل شوی دی د سند حکومت سره دریز مخې ته راغلی دی.
د سند حکومت سره موږ هڅې وکړې خو هغو په دې باندې څه ویلي دي. البته د سن حکومت چې کوم ویان دی مرتضی وهاب، هغه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په علي وزیر 2 مقدمې دي. په یوه مقدمه کې داغه ضمانت شوی دی او بله مقدمه په عدالت کې روانه ده. نو سن حکومت په دې پریکړه نشي کولی، په دې به عدالت خپله پریکړه کوي. سن حکومت د دې خبرې اختیار نه لري چې هغه علي وزیر د جیر نه خوشې کړي. جی احمد الله سیف،
ډیره مننه نیاز علي د تفصیلات را کولو نه. اوریدونکو، نیاز علي د کراچۍ نه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم پرلت پیل کړی، داغه په اړه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته، د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو لخوا د حکومت سره د خبرو وروسته لا هم د احتجاج لړۍ روانه ده. او د تیرو 4 ورځو راهیسې د کوټې په سرکاري اسپتال کې په سړک OPDs لګولې او ناروغان ګوري. بلخوا اسپتال ته ورغلي ډیری ناروغان وایي چې نه د علاج کولو سم انتظام شته او نه دوایانې ورکول کیږي. نو حکومت دې د ډاکټرانو غوښتنې ومني. خو د بلوچستان د روغتیا وزارت سکرتر نورالحق بلوچ وایي چې د ځوان ډاکټرانو ډېرې مطالبې منل شوي دي او نوټیفیکیشن به هم ډېر زر جاری کړي. نو ډاکټرانو له پکار دي چې خپل احتجاج دې ختم کړي. نورحال د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې د احتجاج لړۍ روانه ده او دوی د فروری د 11 نیټې راهیسې د کوټ په سیول اسپتال کې پر سړک باندې OPD لګولې او د ناروغانو علاج روان ساتلی دی.
دا دوایی ما در ولیکله، دا چې د ستا د سینې دپاره به کار در وکړي، دا به ته سهار ماښام خورې او نیبولایز به کوې.
خو اسپتال ته راغلي ډیری ناروغان وایي چې دلته نه دوایان شته او نه هم د علاج کولو څه انتظام سوی دی. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د ډاکټرانو مطالبې سم د لاسه هوارې کړي.
ما پریشن کړی دی، بیا زه راسم دا OPD بند دی، زه راسم دا OPD بند دی. هغه ډاکټر نه وسم، زه بل ډاکټر یو کتلم، بس از ما سینه خوځاږي، دا پریشن ما خوځاږي. چې راسم ډاکټر نه ست پر ځای، چې راسم ډاکټر نه ست پر ځای، او OPD بند دی. کوم ته نه وځ دا چې موږ هیڅ نه ملاوږی، مسکینانو غریبانی شي نسته. خو سم دا دې ست تراکی دا والي شي ست تراکی ته زه ځان فائدہ په فائدہ.
دا خلک مطالبه ده ومنل سي او دا د غریبانو خلکو غمخوار دي او دوی حقوق دوی دوی ته ملاو شي او عوام ته د ملاوات. دلته د غریبان مریضان راځي، نه د واسه نه ټیفونه سره ګردې بار لول کی. دلته یو سہولت نشته په نورو پیډیان هم باندې دي ګرد مریضان له مشکلات سره مخامخ دي. لیاز موږ دا خواسته چې موږ حقوق د صاحبان او حقوق د ومنل سي او د غریبان غم د وخوړل.
په دې ترس کې خپل د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې و غړي ډاکټر ګلزار و مشالډو ته وویل چې دوی په تنخواو کې د اضافه د غشتن څخه خلاص اخیستي دي، خو حکومت نور کولونه چې د دوی سره کړی وو دا غو نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی جاری کړی.
بیا ګورنمنت دا وویل چې ډاکټرانو خپل دی کې کم پرسونل خپل شان نه ول. دا ټوټل د عوام د پاره د دوی ریکوېست وو. ایو د تنخواه مسله واغه ډاکټران د تیر سو چې ډاکټر هغه خلګله چې هسپټل جوړ شي، عوام له سہولت پیدا شي، آب کیږي. دا ګورنمنت په څو څو بار دا وعده کړی دی. نو اوس د دې لیازم موږ د خپل کیمپ د OPD د باندې احتجاجن لګولې ده او په کیمپ کې ناسي چې ګورنمنت هر څه موږ له ریټن فارم کې راکې چې موږ مشران بیا هغه باندې فیصله وکړي چې بای نور به احتجاج ختمیږي. او اوس چې کوم موږ احتجاج او پیډي روانه ده، هغه د دې وجه ده چې ګورنمنت موږ له ریټن در وسه یو شی نه دی راکړي. دوی وعده کړي ده په چې موږ به هسپټل له ټوټل سہولت ورکوو، کوم چې دا ډیماند زو د عوامو او د هسپټل ده هغه به موږ پوره کوو. نو تر څو چې هغه موږ له ریټن راکړي موږ د احتجاج به روان
په دې ترڅ کې. مکله د بلوچستان د روغتیا د سکرتر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو ډیری مطالبه نه هیواز منل شوی دی، بلکې حکومت په دې هڅه کې دي چې سرکاري اسپیټالو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.
ابي نوټیفیکیشن په ټایم لګي نه، ترڅو هم کومې ترڅو احساس کرنا چاہیے نه.
د ډاکټرانو د غشتونو په اړه په نوټیفیکیشن کې څه وخت لګيږي؟ ځکه چې ډیر شان قتل غواړي. نو ډاکټرانو ته هم پکار دی چې د دې خبرې احساس وکړي، ځکه چې صوبایي وزیر د دوی سره په ګډه خبري کانفرنس وکړي او ارسه ورسره ومنل. دا غوښته د ډاکټرانو لخوا بیرته د احتجاج لړۍ روانه ساتل او ناروغان د مشکلات حالاتو سره مخ کول یو عجیب خبره ده، کوم چې د بده مرغه د سوبې د خلکو عادت جوړ سوی دی.
اوریدونکو، ایوب ترینو د ځوان ډاکټرانو چې کوم احتجاج دی په کوټه کې د هغې په اړه یې تفصیلات درکول. په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکي دي. مجید بابر هم په سټوډیو کې موجود دی، مایک به ورته ورکو چې د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د فروری په 14مه د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې ځنډول شوې بلدیاتي ټاکنې بیا ترسره شوې. مشال ریډیو ته ترلاسه شو د ځینو سیمو د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخه په دغو ټاکنو کې د ډېر اسمل خان د خاروال په څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمر امین ګنډاپور بریا ترلاسه کړې. داراز لکی مروت تحصیل کې د چیرمین په څوکۍ یو آزاد امیدوار شفقت الله، تحصیل نورنګ کې د جماعت اسلامي امیدوار، د بکخیلو د چیرمین په څوکۍ جمعیت علما اسلام امیدوار، د بنو د ډومیل د چیرمین په څوکۍ پاکستان تحریک انصاف، دا راز د کرک ضلعي د درې واړو تحصیلونو چیرمین څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلي. خیبر ضلع کې د لنډي کوتل او جمرو تحصیل څوکۍ تحریک اصلاح پاکستان، او د باڑی تحصیل څوکۍ جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګټلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې له حکومت غوښتنه کړې چې د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د نورو بندي غړو پر ضد مقدمه ختم کړي او هغوی دې خوشي کړي. د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان خاص استازي طاهر اشرفي ویلي چې د میاچونو او سیالکوټ غونډې د پیښو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې حکومت د ضلع او تحصیل په کچا د پیغام پاکستان په نامه امن کمیټه جوړوي. د پاکستان چارواکي وایي چې د ایران د کورونو چارو وزیر ډاکټر احمد واحدي د یو نهه کسیز پلاوي سره اسلام آباد ته په یو ورځني سفر رسیدلی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو پلاوي پر سیاسي او اقتصادي مسلو د خبرو لپاره قطر ته تللی. سپینه ماڼۍ وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولې سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ پر د عمل کې پر ډیپلوماسۍ او د ماسکو لخوا د جارحیت د مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. سپینه ماڼۍ ویلي چې دواړو ولسمشرانو دا څرګندونې پرون په ټلیفوني خبرو کې کړي. د پاکستان سپر لیګ کرکټ میچونو په لړ کې به نن د اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کنګز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور پر وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
مجید بابر چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو. زو د دې غړی د پاتې ریپورتونو طرف ته، د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون د عملي کولو د څارنې خپلواک کمیشن وایي د اساسي قانون ایوازې څو ماده چې د جمهور رئیس او پارلمان دندې او صلاحیتونه تشریح کوي ځنډول شوي او پاتې قانون د منظورۍ وړ دی. د دې کمیشن سرپرست سید ابوبکر متقی له مشال ویډیو سره په مرکه کې په عادي ډول د خپلو چارو د دوام خبر ورکړ او زیاته کړه د کمیسون په غړو کې دی ایوازې دی او نور له هیواده وتلی دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوسمهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خود دې قانون څو مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي لدی عمله ځنډول شوی چې نه جمهور رئیس ته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالی برخې په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولای هم نشي. دا هغه محل لغوه کیدای شي چې لویه جرګه یا هم یو شورا جوړ شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي بیا کیدای شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د دې کمیسیون ټول چارې د پخوا په څیر روان دي. خلغړی یوازې دا پاتې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. خغلی متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملی کیږي. هغه دا خبره شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملی کیدو خبره مودوړان د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرایي کړی و. خو داسې مال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې راوختو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بلتون واک نه لري، لیدل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي دي. د بیالګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوې، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي. ترخوای د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واک یوازې خلک د انتخاباتو لاري لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مل طالبانو هم وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 2/122 مادې لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې تر ټولو ښه وسیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې وو او ډېر کله خپله چارواکو نقص کاوه.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو،
سروے
په دوه نیمو بجو،
تورتمونه
په درې نیمو بجو،
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو. مشال ویډیو اورئ. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف شاوخوا 14 کاله وروسته پرون د پاکستان مسلم لیگ قاف له مشرانو سره ملاقات کړی دی. د دوانو ګوندونو لخوا څه نه دی ویل شوی چې په ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوي، خو پاکستانی رسنۍ وایي چې ملکی سیاسي صورتحال او د عمران خان په مشرۍ د موجوده حکومت د لری کولو لپاره د مسلم لیگ نون لخوا د مسلم لیگ قاف له مشرانو مرسته وغوښته شوه. دا ملاقات پر داسې وخت کې شوی چې حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک دراوړلو او اسلام آباد ته د لانګ مارچ خبرې کوي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورٹ.
قومی اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې صدر شهباز شریف د پاکستان مسلم لیگ قاف مشرانو چودھری پرویز الہی او چودھری شجاعت حسین سره د دوی په کور لاهور کې لیدو کاته کړې دي. د ګوند سرچینو تر مخه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد تحریک عدم اعتماد باندې خبره درې کړې دي. د سیاسي چارو کارپوه هوای د دوانو ګوندونو مشران خوشا سور لس کال پس ملو شوې دي. پاکستان مسلم لیگ قاف چې سم د وړاندې د عمران خان ورسره سخت سیاسي مخالفت وو، ورسره اوس په پنجاب او مرکز کې حکومت کې شریک دي. دا چې د دې ملاقات د پاکستان موجوده سیاسي حالاتو کې څه اهمیت دی، نو د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک دا ډېر اهمیت وړ ملاقات ګڼي.
د پنجاب په سیاست کې د دې ملاقات سره یو نوې تبدیلی به راشي او تر کومه پورې چې د وزیر اعظم خلاف د اعتماد خبره ده، نو پاکستانی سیاست چې د بدقسمتۍ نه تاریخ ته پاتې شوی دی. په بد وخت کې کلم نو حکومت سره اتحادیه نه دی ولر، نو ماتم داسې ښکاري چې دا ټول اتحادان لګیر یو په یو که مسلم لیگ قاف دی او که ایم کیو ایم دی او که د بلوچستان عوامي پارټي دی، هغوی لګیا دي خپلې لارې چې دی د جدا کولو کوشش کوي. نو زما په خیال باندې حکومت چې دی دا ډېر په کمزوري پوزیشن کې دی او شاید چې دا پوزیشن د عدم اعتماد تحریک چې دی دا کامیاب شي.
ولې خبریال محمود جان بابر نظر په دې حق له جدا دی. دی وایي چې کله په 1999 کې جنرل پرویز مشرف نواز شریف له حکومت تلریکلو او چودھری شجاعت حسین دی د مشرف سره ملګرتیا وکړه، نو دغه سختو اختلافات ورستو داسې نخکاری چې ګنې دوړنه با یو بل سیاسي ګټه په داسې وخت کې ورکړي چې پاکستان مسلم لیگ قاف د عمران خان په مرکز او پنجاب کې هم په حکومت کې ملګری دي.
فرلس کال بعد دی چرته یو بل توجه شو د دوړو اړخونه ګلی مانی وي. نو زما په خیال باندې د دې رابطه چې کومه ده، د دې بالکل یو سیمبالیک حیثیت ته او یو خبره کېدی شي چې څنګه شهباز شریف په حق باندې دا خبره په پاکستان کې کیږي چې هغه د اسټابلیشمنت سره نږدې دی او د چودھری شجاعت حسین صاحب دی خوشی دا کم جماعت ټوټل دی، د دې تر اوسه پورې د سیاست محور او د دې تر کې کار دا ویل کیږي چې د اسټابلیشمنت په خوخه باندې ګرځي. نو زما په خیال باندې که دا یو خبره دی چې خپل یو بل تر نږدې کیږي، نو د دې زړه خپګانونه ډېر زیات دي او خپګانونو کې د دې نږدې راتل او یو بل ته سیاسي فائدہ ورکول د هغه سده امکان ځکه نه ګورم چې دی وخت کې عمران خان د پی ایم ایل کیو ته کم اهمیت ورکړي. نو که دې سره یو زی هم نظام خیال نه راځي چې دی بور سرسدا سره ډیره غټه واده او چې مستقبل کې بل دی بیا سوور کی.
بل خو ته د مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټي مرکزی ویان او په خوانی سېنټر زاهد خان د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې د مشرانو دا ملاقات ضروری ګڼي او وایي چې حکومتي پالیسونه د پاکستان وګړي سخت ناخوشاله او تنگ دي. نو ټول مخالف ګوندونو راځي کېدل د وخت ضرورت دی. د حکومت خلاف سیاسي ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پیپلز ګوند په شمول ټول مخالف ګوندونه په تحریک اتم اعتماد یو आवाज دی او د وزیر اعظم سوکې لپاره بل نوم باندې غور او فکر هم روان دی. د جمعیت علما اسلام فی خیبر پختونخوا ویان مولانا جلیل جان وایي چې حکومتي اتحادیانو په شمول آزاد امیدواران هم د پی ڈی ایم سره د وزیر اعظم پر ضد تحریک اتم اعتماد کې ولاړ دي.
چودی شجاعت حسین سرا ایم کیو ایم سرا اور نورو آزاد ڈلو سرا ہم خبریں تڑے شوی دی اور وی ٹی آئی کے دن ہم ایم این ایس دس رشتہ چی آگی اپوزیشن جماعت نو تا یقین دہانی اور کرے تھا آگی وا فادم اعتماد کے حکومت مل گٹیا بن کی نو کدا اسمبلی آزاد اپاتش ہوا اور تیرے تجربے دوراؤ نہ شوے نو ان شاء اللہ عدم اعتماد میں کامیابی.
پنجاب کے دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین ڈل نپس پاکستان تحریک انصاف ہم خیال گروپ ہم نن لاہور کی خپل غونډه را بللې ده. د یادې ډلې مشر غزنفر عباس چینا مطبوعات ته ویلي چې په روانو سیاسي حالاتو او د مخالف ګوندونو لخوا وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک باندې غونډه کوي او راتلونکي لپاره به کړنلار هم ټاکي. ولې د مخالف ګوندونو په اړه د تحریک عدم اعتماد په خبره د واکمن ګوند په مرکز او بیا خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو وزیرانو فواد چودھری او بیرسٹر محمد علی سیف سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو دوی خبره ونه کړې. خو د مرکزی حکومت ویان فواد چودھری د شہباز شریف او چودھری برادران سره د یاد ملاقات پړه منډي بهاودین کې مطبوعاتو ته ویلي چې چودھری پرویز الہی با په شہباز شریف خالی چه اوس کوي دینه سیوا با هیڅ هم نکېږي. دوی په مخالف ګوندونو ټکونه وکړل او ویل چې در دې دمه دوی د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک نیټه هم اعلان نکړی شوه او دوی هیڅ نشي کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بېلابېلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
مشال ریډیو اورئ. د پنجاب په میاچنو کې یو تن چې د پولیسو په وینا دماغي مریض وو خلکو په دې تور وجلو چې ګنې هغه په مبینه ډول د مذهب سپکاوی کړی وو. پولیس وایي په دې پیښه کې ککړ په لسګونو کسان یې نیولې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر لیکلی چې دوی هغو کسانو لپاره هیڅ زغم نه لري څوک چې قانون په لاس کې اخلي. د تیر 2021 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې هم په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړی پریانتا کومارا وجل شوی وو او وروسته یې بلواګرو مړی ته اور ورته کړو. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د پنجاب په میاچنون ضلع کې د مذهب د مبینه سپکاوي په تور د وطن په وژنه کې د پولیسو لخوا 15 تنه نیول شوي. پولیس وای دوی باوری دی دی کی پینزل لسترن هاغه دی چې په دې پیخه کې مرکزی کردار لوبولې. د فروری په 12 مخام د میچنو په یو کلی ځنګل ډیره کې د کلی خلکو یو داسې تن چې د پولیسو په وینا دماغي مریضو مشتاق راجپوت نومې دو په دې تور چې ګنې هغه نږدې جمعه ته ورغلې او په مبینه ډول د قران مجید ځینې پانو ته اور ورکړې وینو په یو بوټ پورې وتړ او تر هغه یې وهلو چې مړ شو. د پاکستاني میډیا د خبرونو تر مخې پولیس ویلي دغه وخت کې پولیس هم موجود خو بلوشوي خلک زیاتو نو ځکه هم پولیس دغه تن په بچ کولو کې ناکام شو. د فروری په 14 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه پیخه خپګان ښودلی دی او د خپل ټویټر د لارې لیکلي یو تن او یا ډلې ته به هم قانون په خپلو منګولو کې د اخیستو اجازت نشي ورکولی. داسې چې د ډلې لخوا وژنه به په سختۍ سره ختموو. د میاچنو د پیخې ککړو تنانو په ضد د عملیاتو کولو وینا هم شوې. هم د فروری په 14 د وزیر اعظم د مذهبي هماهنګۍ لپاره سلاکار طاهر اشرفي هم دغه سیمې ته ورغلی او د میډیا سره په خبرو کې ویلي
ریاست پاکستان کا ایک دستور ہے.
دی وایي د ریاست پاکستان یو آئین او قانون شته دی که یو څوک هم جرم کوي نو هغې له پولیس شته، انتظامیه شته، عدالتونه شته او دا کوم رواج دی چې په خپله مودی په خپله جج او په خپله جلاد جوړ شي دا نشي چلیدلی. طاهر اشرفي د دین علاوه د مقدمه نور جزویات هم بیان کړل چې دغه تن دماغي مریض او طاهر اشرفي دغه کورنۍ سره هم ولیدل. د میاچنو د پیښې نه 2 ولس ورځې وړاندې په سیالکوټ کې همدغه شان یو پیښه شوې وه. د تیر کال د دسمبر په 3 وزیر آباد کې په یو کارخانه کې د سریلانکا یو شهري پریانتا کومار هم په دغه شان تور چې ګنې هغه هم په مبینه ډول د مذهب سپکاوی کړو د ګڼ شمیر خلکو لخوا اول وژل شو وروسته یې مړې په اور وسوځول شو. هغه پیښه کې هم ګڼ شمیر تنان د پولیسو لخوا نیول شوي. هم د تیر کال په نومبر کې په 400 کې هم یو دغه شان پیښه کې عامو خلکو تور لګولی یو تن په مبینه ډول د مذهب سپکاوی کړی ورغلل دغه تن یې وژلو خو پولیس هم دغه تن ونیو تاڼې ته یې بوتلو او خلکو تاڼه وسوځوله خو پولیسو بیا هم هغه تن د خلکو نه بچ کړ او قانوني کاروایی یې پرې شروع کړه. دا چې د طاهر اشرفي لخوا هم ویل شوي چې په خپله انتظامی اختیارات، عدالتي اختیارات او بیا سزا ورکوونکي هم په خپله خلک جوړیږي نو د دې وجوهات سری خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای پاکستان کې انتظامی او عدالتی نظام کمزور دی. ښکار ده چې د خلکو هغه باور چې په انتظامی او عدلیه باید وکړي نه یې کوي.
دې لپاره خلک اوس یا خپل زور استعمالوي او د پولیس او د عدالت په ځای هم د علاقې بدماش تزي چې تر ته فیصله وکړي چې هغه سره ټوپکی او د هغه په ټوپک په زور باندې هغه خپل فیصله عملي کوي. هم نو حکومت پل دا کردار چې کم دی نو دا بایللې دی دې کې د حکومت خلکو اعتماد ختم شوی دی او دا هم ټیک خبره نه ده چې دا خلک سکی لګی دي.
په انګریزي اخبار دی نیوز کې 2 فروری په 14 لیکلي په دې پیښه د پاکستان پیپلز ګون مشر بلاول بوټو زرداری هم خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید حکومتي رټ یا عملداري قائمه شي. ولی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری په خپل ټویټر د فروری په 14 لیکلي بیا بیا په تعلیمي نظام کې د تباهي جوړونکو شدت پسندي اړخ ته پاملرنه کړې. د سیالکوټ او میاچنو په شان پیښې د لسیزو راهیسې روانې د تعلیمي نظام وجه ده. دا مسله د قانون د نفاذ هم ده او د ټولنې د تنزلې یا غورځېدو هم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
او دې کې چې کوم دی پرائمري سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د هاي لیول کې کوم دی هغه ډېر کم دی.
سیلې ته پاینا چې موږ ویری موږ چې الله خیر را باندې ولول لوي دي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نو کال نیم کې موږ کوم اگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول.
په دې خبرونه کې په قبایلي سیلو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري د فروری 14 نیټه په نړۍ کې ویلنټاینز ډے یعنی د مینې ورځ لمانځل کیږي. پر دغه ورځ خلک یو بل ته ګلونه او نور ډالۍ ورکوي او یو بل ته د مینې پیغامونه لیږي. په پاکستان کې هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاری نیول شوی دی او په سړکونو او بازارونو کې سره ګلونه هم خرڅیږي. د دې ورځې په اړه په پاکستان کې دوه نظرونه مخې ته راځي. یوه ډله وایي دا مغربي رسم دی او له دې نه ځان ساتل پکار دي، نو د بلې ډلې وینا ده چې باید د کرکو او نفرتونو پر ځای مینه خوره کړل شي. دا چې د پښتنو په سیمو کې خلک دې ورځې ته څنګه ګوري او د دې ورځ د لمانځلو تر شا څه تاریخ دی، په اړه یې له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو.
ویلنټاین ډے چې ورته د مینې ورځ هم وایي، د مینې د اظهار په توګه لمانځل شي. خلک یو بل ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پاکستان زیاترو ښارونو کې هم په 14 فبروري په بازارونو کې پر دغه ورځ سره ګلونه او تحفې خرڅېږي. د 400 ضلع نه د PhD یوه زده کوونکې حاجره بیبي وایي پکار ده چې په ټولنه کې د مینې پیغام خور شي.
په معاشه کې یو عام ترګمانی کې تاسو وګورئ د مینې د جذبه چې دا ډېره لږه ده یا محدوده ده. د دې پرمختګ سره دا چې دغه نه کېږي چې تاسو وګورئ نو د دې قسم احساساتو باندې بندي چې کم دي نو هغه معاشرتی طور هم دی او ریاستی طور هم په دې باندې بندیز دی. که تاسو وګورئ نو په تېرو کلونو کې هم په ویلنټاینز ډے باندې باقاعده د سپریم کورټ نه آرډرز راشي چې دا باندې سلیبریټ کیږي.
د دې ورځې په اړه په پاکستان کې دوه نظرونه مخې ته راځي. یوه ډله وایي چې دا مغربي رسم دی او له دې نه ځان ساتل پکار دي، خو د بلې ډلې وینا ده چې باید د کرکو او نفرتونو پر ځای مینه خوره کړل شي. او بل خوا ځینې خلک د دې ورځې نه خبر هم نه دي. د ژوب یو واسطه کوونکې خالده وطن پالوای دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل شو. تاریخ یې د روم سره تړل شوی دی چې په درېمه پیړۍ کې د هغه وخت روم بادشاه کلاډیس دویم په ودونو په دې وجه بندیز لګولې وو چې ناواده کړي هلکان ښه سپایان جوړېدی شي او له دوی سره به د کور او بچو فکر نه وي نو جنگونه به ښه کوي. په هغه وخت کې یو عیسوي مذهبي مشر سینټ ولنټاین با په پټه د هلکانو جنکو ودونه کول او چې کله پرې بادشاه خبر شو نو هغه لې د مرګ سزا ورکړه. له دغې وروسته د 14 فبروري ورځ د ولنټاین په نوم یادېږي. د د بنو نه د بشري حقونو یو فعال لطیف وزیر وای مینا یو خوږ احساس ته خو چې کله په ټولنه کې امن نه وي نو هر بل احساس بې معنی شي.
بالکل د دې احساس نه خوښ شوی او چې ډېر دغه وي ښه ژوند وي مطلب انسان ته هر څه ورته ښه لګي. زه ګورم په نړۍ کې چې څومره پر امن دغه دي ملکونه دي هېوادونه دي نو هلته خو مینه هم شته او د خلکو چې کوم ذهنونه دي فکرونه یې دي هغه هم ډېر سوله ییز دي. لکه نه په هلته جګړې شته نه هلته مړول شته. لکه دا خو د زمونږ مذهب اسلام کې هم دغه اجازت شته چې لکه فرض کړئ یو هلک او جینۍ به هغې ته مور پلار چې هغې ته مرضي ورکړي.
په پاکستان کې په 2018 کال کې د ولنټاین ډے یا د مینې د ورځ په اړه په لاهور کې د جماعت اهل سنت پاکستان مرکزي مشر د 500 مفتیانو لخوا اعلامیه جاری کړې وه چې په کې ولنټاین ورځ غیر اخلاقي او غیر مذهبي تہوار ګرځولې وو. بل خوا ځینې مذهبي ګوندونه هم د 1300 کلونو راهیسې دغه ورځ د حیا ډے په نوم لمانځي. د پېښور د اسلامي جمعیت طلبه مشر اسفندیار عزت یې په اړه وایي
او زموږ کوم روایت دي زموږ کوم تهذیب دي زموږ کوم کلچر دي هغه کې دي چیز دي موږ سره نشته ری. بالکل موږ زموږ تهذیب د دې سپیس نه راځي. نو په حیثیت مسلمان او پاکستانی موږ د ولنټاین ډے مکمل خلاف یو او د دې په مقابله کې کوم د اسلامي د طلبا په 14 فروری باندې ان شاء الله حیا ډے مراوي.
د پېښور پوهنتون په 14 فبراير عمومي رخصت اعلان کړي که څه هم دوی دغه رخصت وجه نه دا بیان کړي. لیکوال او شاعر نور الامین یوسفزی وایي ته پښتنو په ټولنه کې د داسې کوم روایت ذکر نشته خو په خوا به پر ګودرونو او میلو کې د دوو مینو دیدن کېدو.
ولنټاین ډے خبره چې کله کېږي نو خلک خو د یو ورځې خبره کوي او زما خیال دی چې زمونږ په پښتونخوا وطن کې به ګودر کالو سره موجود وو او دغه ګودر ته چې دی نو اکثر مشران به نه وي ځوانې لکه پیغلې به تللې په دغه ګودرونو کې به دوستای هم جوړی دي. لکه دا ټپچ نه چې دا ګل پلاس درته ولاړې ګل واخله یا رخصت راکړه مینه د سړو ټپیم شته خو د ښځو هم شته. د ښځو هم وایي چې جانان پزین کې راته کوک شه د پڼو سکې لګوم خوله ورکوم.
په خیبر پختونخوا کې کیسه هم د دې ورځې د لمانځلو مخالفت کیږي خو بل خوا ځینې خلک وایي باید په ټولنه کې د مینې پیغام خور کړی شي. د دوی په خبره د پښتنو ټولنې ته د مینې د پیغام خپرولو زیات ضرورت دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
RADIO
مشال ریڈیو اوری د سوات په سیلانی سیما کالام کې د واورې درې ورځنی میله پای ته رسیدلې ده. په میله کې بیلابیل لوبې خوراکي سټالونه او د موسیقي پروګرامونو تابعیا شوی و. ځایی اولس او میله تابعیا کوونکي وایي چې مقصد یې سیلګرۍ ته وده ورکول او په دې یخ موسم کې د سیمې خلکو لپاره د روزګار موقع برابرول دي. د درې ورځنۍ میلې په اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
ما نن ډیره زیاته انجوای وکړه. زه د خپل والیبال ټیم سره راغلی یم. دلته مختلف سټالز لګېدلې دي پروګرام دی واوري دي دونه انجوای مو کړی چې دونه ما په خپل پوره لایف کې نو کړی نن چې سونه په دې ورځ باندې ما وکړه.
دا غږ د سیدو شریف سره تعلق لرونکي د والیبال لوبغاړي سایری دی چې اول ځل د خپل کور نه 100 کیلومتر لري کالام کې د واورو میلې ته ورغلی ده. کالام کې درې ورځنۍ میله تر پروري 11 نیټې نه 13 نیټې پورې د خیبر پختونخوا حکومت سیلګرۍ محکمې تر انتظام لاندې په واورو کې ترسره شوه. میلې ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول. د مردان نه سره د ملګرو میلې ته ورغلی اویس خلجی وایي
کالام ته راغلي وو ډېر چکم دی ډېرې مزې مو اخیستلې ډېر چکم دی ټولې فیسټیوالې جوړ کړې دي چکم دی کالام روډونه کالام خوبصورتي دا چکم دی نن موږ ولیدل او دا چکم دی یو پروف دی چې پکې لپاره د پاکستان لپاره چکم دی په پاکستان کې خسته خسته ځای نشته دی او ډېر چکم دی لکه موږ ولیدل او اورې پرې وتی دي داسې نوک راغلي دي ځوان نو ارګې اندې چې ګامونه خو ډېر دي کباډي دی پکې خنډبال دی پکې تروبال دی پکې نو خوري خوري دغه مطلب ډېر خوري خوري زین دي په ډېر خو خلک ډېر مهمان نواز خلک دي
کلام ملکی زای اوسیدونکو او کاروبارو خلقو خوراکي شیانو د لرګو جوړ کړی شوی ډیکوریشن نمونه کالی او د لاسو جوړ کړی شوی د سوات روایتي شالونو ستالونه هم لګولي ول د مټې سره تعلق لرونکو د شالونو جوړولو هنرمند عصمت الله اوقابوي چې میله کې د لاس جوړ کړی شوی شالونه هم خلق خوښوي
نو دغه موږ چال دلته لګولی ډېر سره سره په سوات کې چې کوم هنر دی د خلکو سره چې کوم ټیلنټ دی لکه هغوی څه کولی شي دا ټول تاسو کتی شي د لاسو کار دی نو دا موږ دلته راوړي دي دا به د خلکو دی ځینه میلاویږي د سوات کې چې کوم هنرمند خلک دی دا هغه هنر به دنیا ته مخکې ته ځي یو ښه مج به خلکو
ته کلام میلې په اړه ځایي اوسیدونکو ابرار احمد وایي چې د یخنۍ او خاص کر د واورو په موسم کې کلام کې ژوند کول مشکل وي روزګار نه وي خلک په کورونو کې بند وي داسې هلو ځلو سره مقامي خلکو ته د روزګار او تفریح
بازار کې دکاندارانو ته هغه روزګار ملایږي ریډی بان چې کوم دی هغه دلته واړه واړه سترونه لګولې دي او ماشومان انډي خرڅوي څوک جوس خرڅوي څوک جوش بل څه زموږ دا لوکل خلکو لپاره ډیر زیات فائدہ ده
د ملي تابع کونکو د ضلع سوات ډیپټي کمشنر جنید خان چې د سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي په دغه مهال اویل چې راتلونکي وخت کې به هم داسې میلې په سوات کې کولی شي
چې ملک سره سره زمونږ د کلام چې کوم خلک دي هغې دپاره یو داسې میله وشي چې هغې دی کې مکمل پارټیسپیشن وکړي د ماشومانو ته خوشحالۍ موقع ورکړو او ورسره ورسره نیشنل لیول باندې هم کلام ایز اے ونټر ډیسټینیشن متعارف کړو انشاءالله راتلونکي دوه هفتو کې به مونږ بینجبا کې هم د کشانتی فیسټیول او بیا مارچ اینڈ طرف تا او اپریل فرسٹ ویک کے منگ پلان دے چھے اتروڑ کے با ہم منگی او زبردست سپرنگ فیسٹیول کو
کلام میله کې درې ورځې پر لپسې د موسیقۍ تابعا هم شوې چې پکې مقامي سندرغاړو سندرې ویلې د میله په اخره ورځ د سیلګرۍ محکمې لخوا خستانونه لګونکو او میله تابعا کوونکو کې مرسته کوونکو ته تاریخي اسناد او شعرونه ورکړل شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو پای شي بیر رسیدلې دي مجید بابر ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي
د فروری په 13مه د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې ځنډول شوی بلدیتی ټاکنې بیا تر سره شوې مشال ریډیو ته ترلاسه شو د ځینو سیمو د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخه په دغو ټاکنو کې د ډیر اسمل خان د خاروال په څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمر امین ګنډاپور بریا ترلاسه کړې داراز لکی مروت تحصیل کې د چیرمین په څوکۍ یو آزاد امیدوار شفقت الله تحصیل نورنګ کې د جماعت اسلامي امیدوار د بکخیلو د چیرمین په څوکۍ جمعیت علما اسلام امیدوار د بنو د ډومیل د چیرمن په څوکۍ پاکستان تحریک انصاف دا راز د کرک ضلع د درې واړو تحصیلونو چیرمن څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلی خیبر ضلع کې د لنډی کوتل او جمرو تحصیل څوکۍ تحریک اصلاح پاکستان او د باڑی تحصیل څوکۍ جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګټلی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې له حکومت غوښتنه کړې چې د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د نورو بندي غړو پر ضد مقدمې ختمې کړي او هغوی دې خوشي کړي د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان خاص استازي طاهر اشرفي ویلي چې د میاچون او سیالکوټ غونډې د پیښو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې حکومت د ضلع او تحصیل په کچه د پیغام پاکستان په نامه امن کمیټې جوړوي د پاکستان چارواکي وایي چې د ایران د کورونو چارو وزیر ډاکټر احمد واحدي د یو نهه کسیز پلاوي سره اسلام آباد ته په یو ورځني سفر رسیدلی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو پلاوي پر سیاسي او اقتصادي مسلو د خبرو لپاره قطر ته تللی. سپینه ماڼۍ وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولې سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ په رد عمل کې پر ډیپلوماسۍ او د ماسکو لخوا د جارحیت د مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو ولسمشرانو دا څرګندونې پرون په ټلیفوني خبرو کې کړي. د پاکستان سپر لیګ کرکټ میچونو په لړ کې به نن د اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کنګز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور پر وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
د سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیوه ریډیو خبرونه پرې اورېدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان مجید بابر زمنګ تکنیکی همکارا پلوشا سحاق او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. ښه دوا باد اوسئ.